وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجملنده او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي څو چې پاکستان طالبانو ته اجازه ورنه کړي، دغه ډله به له افغان دولت سره د سولې خبرې پیل نه کړي. له نوموړي سره ازادي رادیو یوه ځانګړې مرکه کړې ده چې په دې خبرونه کې به واورئ. د افغانستان او سیمې په اړه نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. د افغانستان کورنۍ خبرونه محمد قاسم سولمل دروري.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي تر څو چې پاکستان اجازه ورنه کړي، طالبان به له افغان دولت سره د سولې خبرې ته حاضر نه سي. ولسی جرګې نن د نفوسو احوال د ثبت قانون تصویب کړ، او عبداللطیف ابراهیمی نن رسما د تخار د نوي والي په توګه معرفي سو. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي تر څو چې پاکستان طالبان ته اجازه ورنکړي، ډله به له افغان دولت سره د سولې خبرې پیل نه کړي. ډاکټر رنګین دتفرس پنتال له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکې کې همدرس ویلي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ترهګرۍ پر ضد جګړې په اړه د نظر اختلاف موجود دی. دی وایي د افغانستان له نظره طالبان او تر شا پاکستان اصلي ګواښ دی، خو د امریکا له نظره د القاعدې ډله ستر ګواښ دی. شغل سپنتای وزلی بیا ویل چې تر څو د افغانستان شرایط پوره سوي نه وي، افغان دولت ول امریکا سره امنیتی تړون لاسلیک نکړي. په دې اړه به نور جزئیات وروسته په خبرونه کې وړاندې سي. ولسی جرګې نن د نفوسو د احوال د ثبت قانون تصویب کړ. که څه هم یو شمیر وکیلان د قانون ته د رای ورکولو مخالف و او له عمومي غونډې د اعتراض په ډول وتل، خو پر دې رای ګیری وسوه. د ولسی جرګې مرستیال میرویس یاسینی چې نن د دې جرګې مشري په غاړه و، د رایګری نتیجه د ډول اعلان کړه.
ټول شپږ دیش کسان په تالاش کې موجود وو. زریت نه کارونه نو به قانون په نه هڅه ماده پیلو راغو کې تصویب.
مخالف وکیلانو پر دې اعتراض درلود چې د یاد قانون په طرحه کې د قومونو نمونه نه دي ذکر شوی. دوی ټینګار کوي چې په غونډه کې نصاب پوره نه و او پر دې قانون ولسی جرګې د غړي ولخوا رایګری غیر قانوني وبلله. عبداللطیف ابراهیمی نن رسما د سیمه ایزو ارګانونو د مسؤلینو لخوا د تخار د نوي والي په توګه معرفي سو. عبداللطیف ابراهیمی د ولسی جرګې د رئیس عبدالرؤف ابراهیمی ورور دی، او وړاندې تر دې هم درې کاله د تخار د والي په توګه دنده ترسره کړې ده. نوموړی په داسې حال کې د تخار د والي په توګه معرفي کیږي چې د دې ولایت مخکینی والي احمد فیصل بیگزاد شاوخوا دریو نیم مخکې د پراخو اعتراضونو په پای کې له دندې ګوښه سو. په هغه اعتراضونو کې چې په تاوتریخوالي واوښتل، درې کسه مړه سول او شاوخوا 50 نور ټپیان سول. او روسي خبرم ده چې د کندوز امنیتي چارواکي وایي درې تنه په دې ولایت کې د قتل په تور نیول سوي دي. د کندوز د امنیت قمندانۍ وایند سید سرور حسیني ازادي رادیو ته ویل دا کسان چې یو نارینه او دوه ښځې دي، کابو یو میاشت مخکې له کابل کندوز ته تښتېدلي وه. پر نیول سوي نارینه دا تور دی چې د کندهاري اوسېدونکی په کابل کې وژلی، او روسي دغه د میرمن کندوز ته تښتولې وه. خو دا کسان پر ځان لګېدلې تورونه ردوي او وایي چې هغه کس د کابل کندهار پر لوی لار د وسلوالو طالبانو لخوا وژل سوی و. دا د دې محل کورنۍ خبرونه. د سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویلیام بورنز نن په قاهره کې له مصري چارواکو سره ګوري. د مصر پوز د جولای په دریمه جمهور رئیس محمد مرسی له واکل لري کړ، او د له هغه راهیسی اول وار دی چې دومره لوړ رتبه امریکایي چارواکي له مصري لوري سره د خبر لپاره قاهره ته تللی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال به د مصر له پوځي چارواکو او دغه هیواد د موقت حکومت له مشرانو سره وګوري، خو دا نه دی ویل شوی چې د محمد مرسی د ګوند اخوان مسلمین له استازو سره هم ګوري او کنه. اخوان مسلمین په نوې ائتلافي حکومت کې برخه اخیستل رد کړي او نن یې هم مظاهره پلان کړي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د ایران پر نوې ټاکل شوی ولسمشر حسن روحانی باور نه لري. د اسرائیل صدر اعظم پرون د امریکا له سی بی ایس ټلویزیوني شبکې سره په مرکه کې وویل حسن روحانی پر مخکنی ولسمشر انتقاد کوي چې د لیوه په پوستکي کې لیوه وو، خو د روحانی ستراتیژي دا ده چې دی به د پسه په پوستکي کې لیوه وي، دی به په خندا خندا بم جوړ کړي. بنیامین نتنیاهو یو ور بیا پر ایران تور ولګاوه چې د اټومي وسلو د جوړولو لپاره د خپل پروګرام پراختیا ته دوام ورکړي. د اسرائیل صدر اعظم زیاته کړه چې ایران د اټومي بم جوړولو ته نږدې شوی دی، او د ایران د اسلامي جمهوریت اټومي پالیسي به د حسن روحانی په ترمشري لاندې حکومت کې هم بدلی نه سي. اسرائیل صدر اعظم پر نړیواله ټولنه ژغ وکړ چې پر ایران د فشار زیات کړي، لا سخت بندیزونه دی ور باندې ولګوي او د پوځي اقدام غوښتنه ورته وکړي. د ایران نوی ټاکل سوی ولسمشر حسن روحانی نن ژمنه وکړه چې له پارلمان سره به نږدې کار کوي او لانجبنه کوي. د پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد حکومت د پارلمان له وکیلانو سره د زیات لانجو په خاطر پیژندل سوی وو، خو حسن روحانی ویلي چې له پارلمان سره د جنجال فکر نه لري او نه به هم د غلط ارقام په خپرولو د پارلمان د غولولو هڅه وکړي. محمود احمدی نژاد د خپل حکومت په دوهمه دوره کې د پارلمان مشر علي لاریجانی په اداري فساد کې په لاس درلودو تور کړی و. حسن روحانی به د اگست په درېمه نیټه د ایران د ولسمشر په توګه لوړه وکړي. د بنگلاديش محکمه د اسلام پالي ګوند جماعت اسلامي او مشر غلام اعظم په 1901 میلادي کال کې د پاکستان پر ضد د بنگلاديش د ازادۍ په جنگ کې د بشري ضد جنایت په ترسره کولو مجرم اعلان کړ. د بنگلاديش د حکومت یو کمیسون چې د جنايي جرمونو نړیواله محکمه نومول سوی نن غلام اعظم په 5 مواردو کې د جنگي جنایتونو په ترسره کولو مجرم اعلان کړ او په 9 کاله زندانی محکوم کړ. د بنگلاديش لوی څارنوال ام کی رحمان نن خبريالانو ته په ډاکا کې ویل
پروفیسر غلام اعظم دیدن امیر اف پاکستان جماعت
د وای پروفیسر غلام اعظم چې هغه مهال د پاکستان په ختیځ کې د جماعت اسلامي مشر وو د بشريت ضد جرمونو کې د لاس تلودو په خطر په 5 مواردو کې مجرم پیژندل سوی دی او محکمه پریکړه وکړه چې هغه ته باید تر ټولو سخت سزا ورکړي، خو د هغه د عمر په خاطر د بند مختلفو مودو حکم ربانې سوی چې ټول نوي کال کېږي او یا د چې تر د ژوند تر پای به په زندان کې وي. غلام اعظم چې اوس نوې کلندې له پاکستانه د بنگلاديش د ازادۍ په جنگ کې د جماعت اسلامي ګوند مشر و. د بنگلاديش محکمه وویل چې غلام اعظم د بنگلاديش د ازادۍ د مخالفو ملیشو لخوا د قتل او جنسي تیریو اصلي طرح و. څارنوالانو په اول کې هغه ته د اعدام غوښتنه کړې وه. او د چین د بارنوی چار وزیر وانګ یې نن ټینګار وکړ چې له قرغزستان سره به د بنیادی پروژو لپاره هیڅ ډول ملاتړ ونه سپموي. د چین د بارنوی چار وزیر نن د قرغزستان د بارنوی چار له وزیر ایرلان ادلبایف سره تر لیدو وروسته په بشکک کې خبري اعلان ته وویل چې حکومت یې له هیڅ اضافي شرایطو پرته او د مساوي شراکت پر اساس قرغزستان ته پیسې ورکوي. چینایي پانګوال اوس مهال په قرغزستان کې د کیمین دات کا په نوم د برېښنا د تولید د یوې پروژې او بشکک ته د یو لوی سړک په جوړولو کې لاس لري. اوس مهال د چین، قرغزستان او ازبکستان ترمنځ د اورګاډي د یوې ګډې پروژې او د قرغزستان په شمال کې د اوبو د برېښنا د تولید د یو ستر بند جوړولو لپاره هم مذاکرې روانې دي. او اوس د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو په اړه معلومات واوري.
د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د راتلونکو 24 ساعتونو لپاره د کابل او ځینو نورو ښارونو د هوا حالات د سانتیګراد په کچه د 10 اټکل شوی. په کابل کې به اسمان نیمورېز وي، د تودوخه لوړه درجه 15 ټیټه 13 اټکل شوی. په کندهار کې به اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 24 ټیټه 25 اټکل شوی. په هرات کې به هم اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 24 ټیټه 24 اټکل شوی. په مزار شریف کې به هم اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 24 ټیټه 10 اټکل شوی. او په پای کې په ننګرهار کې به اسمان نیمورېز وي، د باران د ورښت اټکل هم شوی دی، د تودوخه لوړه درجه 24 ټیټه ای او دیش اټکل شوی.
دوستانو تاسو خبرونه او د هوا د حالاتو اټکل زده راډیو نو اوریدو وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې پاکستان طالبانو ته اجازه ورنکړي د غډله بل افغان دولت سره د سولې خبرې پایل نکړي. په لنموړي سره د ځنګړې مرکې غټ ټکی بدرته وړاندې کو. د دفاع وزارت منی چې پروان کال کې د وسلوالو مخالفانو حمله او د افغان امنیتي ځواکونو تلفات زیات شوي دي. په دې مسلې هم ریپورت لرو. په یو بل ریپورت کې مولدي خبر کو چې د کندهار چارواکي وایي د ملي اردو هغه سرتیره چې تیرونه په دې ولایت کې په شپږو چکی سرتیرو ډزې کړې وي له نظارت خانې څخه تښتېدل دي. ولسی جرګې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون په اړه د دودیز لوی جرګې له جوړېدو سره مخالفت څرګند کړ. په دې مسلې هم ریپورتونه لرو. کو وخت اوس نور مسایل هم څېړو او د خبرونې په دوهم نیم ساعت کې یو کلی زرغګونه ډرامه او نیمه نړۍ پروګرام به هیروي. دا د آزاد رادیو ده. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار وایي څو چې پاکستان طالبانو ته اجازه ورنکړي دغه ډله به له افغان دولت سره د سولې خبرې پیل نه کړی شي. ډاکټر رنگین دات فرس پنتال ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې همداراز ویلي چې افغانستان او امریکا ترمنځ د ترهګرۍ پر ضد جګړې په اړه د نظر اختلاف موجود دی. د کابل په سټوډیو کې احمد زبیر ژمندی او په لنوموړي سره د کړې مرکه نور جزئیات له احمد زبیر ژمن ناورو.
بله، په داس حال کې چې طالبانو په قطر کې خپل دفتر موقتاً تړلی د ملي امنیت سلاکار وایي تر څو چې پاکستان طالبانو ته اجازه ورنکړي دغه ډله بل افغان دولت سره مذاکراتو ته کښېنني. ښاغلی سپنتا په دې اړه له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکې کې وویل چې افغان دولت به پر امریکا خپل فشار ته دوام ورکړي تر څو پاکستان همکاري ته اړ کړي. ده وویل
از یک طرف باید با تمام نیرو تلاش وکړي.
دوی وی لیو طرف باید په ټول قوت سره هڅه وکړي چې دا مذاکرات رامنځته شي. خدا مذاکرات رغو پورې نشي کېدای تر څو پورې چې پاکستان طالبانو او د طالبانو مشرتابه ته اجازه نه ورکړي چې راشي او لمون سره رسمان خبري وکړي. نو په دې توګه یو شرط ده چې پر پاکستان نړیواله ټولنه په خاصه توګه امریکا فشار راوړي چې طالبانو ته د خبرو اجازه ورکړي. د افغانستان دولت له امریکا سره پر امنیتی تړون مذاکرات درولې دي. جمهور رئیس حامد کرزی ویلي تر هغو به دغه مذاکرات نه پیلېږي تر څو چې طالبانو د افغانستان د سولې له عالي شورا سره مذاکرات نه وي پیل کړي. ښاغلی سپنتا هم له ازادي راډیو سره په مرکې کې ویل امریکا باید پر پاکستان فشار راولي چې یا طالبان مذاکراتو ته کښېنوي او یا هم په خپلې خاورې کې د دې ډلې د پټن ځایونو پر ضد اقدامات وکړي. خو نوموړي تایید کړ چې د افغانستان او امریکا ترمنځ له ترهګرۍ سره د مبارزې په اړه اختلافات موجود دي. خاغلی سپنتا ویل چې افغانستان طالبان او پاکستان اساسي ګواښ بولي خو امریکا یوازې القاعده.
از دید ما بیشتر طالبان و پاکستان در پشت سر آن.
دی وی زمونږ له نظر طالبان او تر شا پاکستان اصلی خطر او ګواښ دی او د امریکا متحده ایالاتو له نظر القاعده. افغانستان د دې پلوی دی چې دا باید جدا نشي. مونږ باید له ترهګرۍ سره په بمبي توګه مبارزه وکړو. خو د امریکا متحده ایالات اوس غواړي چې سره جدا کړي، یوازې په القاعده تمرکز وکړي او امریکا پاکستان ته د یو متحد په توګه ګوري. د ملي امنیت سلاکار دا هم ویل چې که امریکا د افغانستان شرایط پوره نه کړي ښایي د حامد کرزي په مشرۍ په حکومت کې له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک نه شي او دا کار راتلونکو حکومت ته پاتې شي. ښاغلی سپنتا یو ځل بیا ټینګار وکړ چې پاکستان په افغانستان کې د ستراتیژیک عمق په لټه کې ده. نوموړي وویل چې ستراتیژیک عمق په دې مانا چې پاکستان غواړي د هند د ګواښولو لپاره په افغانستان کې لاسپوڅی حکومت رامنځته کړي. خو ښاغلی سپنتا وویل چې پاکستان به هیڅکله هم دې هدف ته ونه رسیږي. تر دې پخوا جمهور رئیس حامد کرزی هم ویلي وو چې پاکستان باید په افغانستان کې د ستراتیژیک عمق په لټه کې ونوسي. خو پاکستان او چارواکو د افغان دولت د رنګ ادارې رد کړې دي.
لو تر وو ورځې په اونۍ کې.
دوستانو تاسو مو غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي. د افغانستان د دفاع وزارت ملل چې پر روان کال کې د وسلوالو مخالفانو حمله او د افغان امنیتي ځواکونو تلفات زیات شوه دي. د دفاع وزارت وایان جنرال ظاهر عظیمی د دوشنبه پورس په کابل کې د اساف او د ناتو د ملکی استازي لویندویانو سره په ګډه خبري غونډه کې ویل وسلوال طالبان هڅه کوي چې پر افغان ځواکونو فشار زیات کړي. نسیم شفق له کابل په یو رپورت کې نور جزئیات وړاندې کوي.
د دفاع وزارت چارواکي تاییدوي چې افغان ځواکونو ته د پوځي عملیاتو د مشرۍ له سپارلو سره په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په حملو کې زیاتوالی راغلی دی. د دې وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی د دوشنبه په ورځ وویل چې د تیرو کلونو په مقایسه په روان کال کې د افغان امنیتي ځواکونو تلفات زیات شوي خو د دقیقه شمیره وړاندې نه کړه. جنرال عظیمی د ایساف ځواکونو او ناتو د ملکی استازي لویاندویانو سره په ګډ خبری کانفرنس کې وویل وسلوال طالبان هڅه کوي چې افغان ځواکونه کمزوري وخی او د افغانستان ځینې سیمې تر خپل کنټرول لاندې راولي.
طالبان د دې شرایطو کوشش میکنن چې په مردوم بفهمونن
چې په اوسنۍ شرایطو کې طالبان هڅه کوي خلکو ته ووایي چې موجوده افغان ځواکونه د امنیت ټینګولو وړتیا نه لري. په همدې هدف خپل ټول توان څخه پر افغان امنیتي ځواکونو د فشار راوړلو او د یوې سیمې د ترلاسه کولو هڅه کوي. د وسلوالو طالبانو ډلې حمله هم په مرکز او هم په ولایتونو کې ډېر جدي وي او د دوی د لسکونو او سلګونو حملو مخه هم نیول شوې ده.
د دفاع وزارت ویان جنرال عظیمی دا سرګندونې په داسې حال کې کوي چې وسلوالو طالبانو د روان لمریز کال له پیل نه په کابل او ولایتونو کې خپلې وسلوالې او انتحاري حملې ډېرې کړې دي. د دفاع وزارت چارواکو شاوخوا دوه میاشتې مخکې ویلي وو چې په پاکستان کې سلګونه دینی مدرسې ځکه تړل شوي چې زرګونه طالبان د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې د جنګ لپاره افغانستان ته راشي. خو د دفاع وزارت ویان سرګندوي چې وسلوال طالبان حتی د خپلو سیمه ییزو ملاتړو په همکارۍ د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې د مقاومت توان نه لري او یوازې د ماینونو ښخولو ته یې زور ورکړی دی. په عین حال کې د ایساف ځواکونو ویان هینز فیلمن وایي چې افغان او نړیوال ځواکونه توانېدلي چې د وسلوالو طالبانو حملې په شا وتنبوي.
The enemies of Afghanistan have tried to challenge ANSF.
د افغانستان دشمنانو هڅه وکړه چې افغان او نړیوال ځواکونه له خند سره مخامخ کړي، خو موږ لیدل چې هغه وتوانېدل د دشمن حملو ته په بریالي توګه ځواب ووایي. د هغه حمله شندې سوي او په دې برخه کې چې کومې تمې وي تر لاسه سوي دي. له همدې امله موږ په بشپړ ډول ډاډه یو چې افغان امنیتي ځواکونه کولای شي د افغانستان د خلکو امنیت ټینګ کړي.
د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی وویل چې د ولسمشر کرزی له فرمان سره سم د هغو درنو وسلو او پوځي وسایتو د ترمیم لومړنی کارونه پیل شوی چې له پخوا څخه په افغانستان کې موجود و. جنرال عظیمی دغه راز وویل چې په افغانستان کې به د نړیوالو ځواکونو ټول هغه مرکزونه او تاسیسات افغان حکومت ته وسپارل شي چې په پوځي او ملکی برخو کې د کارولو وړ وي.
اخواته دا کندهار چارواکی وای د ملي اردو هغه سرتیری چې تیرونه په دې ولایت کې د چک جمهوریت شپږو سرتیرو تمرکزو بلاړه ولیواله نظارت خانی څخه تختیدل دي. دا چې څنګه محمد صادق رښتینه نور تفصیل راکړي.
په کندهار کې د 215 مټل کلی اردو کمانډان تورن جنرال عبدالحمید حمید ازادي رادیو ته وویل چې دا کاس پرون په دې پلمه چې ناروغ دی د یو بل سرتیری په مرسته د نظارت خانی څخه تختیدل دي. د ملي اردو دغه سرتیری تیرونی د کندهار په وای لیوا کې پر چکیاس کرو دزی وکړي. یو تنه وواژه او 15 تنه نور ټپیان کړه. چارواکو هغه وخت د پیشي لټ لفظی شخړه یاد کړي و. د 215 متل کلی اردو د کمانډان جنرال حمید په وینا د تشتیدلو سرتیرو د نیولو لپاره پلټنې پیل کړي دي.
استان الله په نوم باندې یاد دی دند مشرقي دی خو بیا دا د مریضې په نامه باندې چې مریض دی ټیکټ ورته جوړ کړی خپل هماغه راوسته شپخوان سره دا د هغه کله یم د ده سره د ولشاکو خو د هغه مسؤول یا پر خلاص کړي هغه په موټر کې غورځولي دي. همداسې ټیکټ یې د قلوله جوړ کړی، دوه ټیکټ یې جوړ کړي هماغه باندې په مخ بل نامه باندې حمید الله په نامه وتلی دی. دته د خپل نوم یې خو احسان الله دی خو پېژندي د هغه او د بل نوم یې حمید الله په نامه باندې وتلی چې کسونه قلول کې ورکړي دي تللي دي.
په ورته وخت کې وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې دغه سرتیری د دوی ملګری وو او بیرته له دوی سره یو ځای شوی دی، خو د 215 متل کلی اردو کمانډان د طالبانو دا خبره نه مني.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ولسی جرګی د کابل او واشنگتن ترمنځ زمینیتی تړون په اړه د دودیز لوی جرګی له جوړیدو سره مخالفت کړی. د ولسی جرګی د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د لوی جرګی جوړیدل د اساسي قانون پر خلاف ګڼل شوی دی. ناجی صفای په کابل کې د ولسی جرګی غونډه ته ورغلی و او په دې اړه یې دا رپورت راستولی دی.
په ولسی جرګه کې د خلکو استازي ټینګار کوي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي سند د تایید یا رد یوازینی مرجع ملي شورا ده نه لویه جرګه. د ولسی جرګې د دوشنبه ورځې په عمومي غونډه کې ځینې وکیلانو وویل چې افغان حکومت هڅه کوي له جوړیدونکو لویه جرګې څخه په خپل ګټه استفاده وکړي. د دوی په وینا افغان حکومت د خپل قدرت د دوام لپاره د لویه جرګې د جوړیدو هڅې پیل کړې. د ولسی جرګې لومړی مرستیال میرویس یاسینی چې د دوشنبه په ورځ د جرګې مشري هم په غاړه لرله وویل چې د لویې جرګې جوړېدل د اساسي قانون خلاف عمل دی.
مخکم چنانوی جرگه جوره شویه ده قانون اساسی خلاف ده قطعا جرگه یانانوی ده شورا پا موجودت که ده شورا ده تحت شورا لانده را وستل دی او ده قانون اساسی سریع نقص ده چه ده شورا تا پشتن نکیگی او پل فیصلی کیگی او پل جرگه ده غوطل کیگی او ده شورا اهمیت کمیگی.
افغان حکومت پریکړه کړی چې د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتی سند پر سر د خبرو لپاره لوی جرګه راوغواړي او د خلکو نظرونه واخلي. د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو د همکارۍ شورا هم د دې جرګې له جوړېدو سره له مخکې نه مخالفت کړی. د دې شورا غړیو د یکشنبې په ورځ وویل چې په افغانستان کې د ملي ګټو د خوندیتوب په هدف د دودیزې جرګې جوړول د اساسي قانون سره مطابقت نه لري او د افغانستان ملي مسایل باید د مشروع سیاسي ګوندونو له لارې حل شي. خو د افغانستان جمهوري ریاست دا خبره چې ګوندي افغان ولسمشر په واک کې د پاتې کېدو لپاره لویه جرګه جوړوي رد کړې ده. مشر ویان ایمل فیزی ازادي رادیو ته وویل چې افغان حکومت د لوی جرګې د جوړېدو پلان لري خو په دې جرګه کې به یوازې له امریکا سره د امنیتی سند په اړه خبرې کیږي.
د افغانستان حکومت او خپل ولسمشر کرزی په وار وار ویلي چې د لوی جرګې جوړېدل یوازې د دې لپاره دي چې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتی سند په اړه نهایي پریکړه وشي. زه بیا ټینګار کوم چې دا لویه جرګه په همدې دلیل جوړیږي.
ویل کیږي چې د کابل او واشنگټن ترمنځ په دغه امنیتی سند کې له 2014 میلادي کال وروسته د امریکایي ځواکونو حضور، د امریکایي ځواکونو قضایي خوندیتوب او په دې هیواد کې د امریکا د متحده ایالاتو پوځي اډې مهمې برخې دي.
له بلې خوا د ولسي جرګې او مشرانو جرګې ګډ کمیسون وایي د انتخاباتو او د تشکیلاتو او صلاحیتونو د قوانینو پر اختلافي ټکو توافق شوی او اماده ده چې د توشیه لپاره ولسمشر ته واستول شي. د ازادي رادیو خبریال خان محمد سین په دې حکله د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ د اجرایوي رئیس جانداد سپینغر سره مرکه کړې ده چې ستاسو پام ورته راګرځو.
د دې قانون تصویب هم یو لاسته راوړنه او یو قدم مخ په وړاندې دی، ځکه چې موږ پخوا داسې قوانین چې پارلمان تصویب کړي و چې د انتخابات لپاره نه دي لرودلي. د بلې خوا نه زمان چې دا قانون پولیسي جرګه کې و دغه د ښځو 50% صحنه یې کاملا لرې کړې وه او دا ډېره غټه تشویش مسله وه، ځکه استنادم په ده کې ده چې دا اساسي قانون سره په ټکر کې ده. خوست بیا چې د جامع دایمي شرایطو په اساس باندې خلکو نمایندګانو دا تصمیم ونیو چې هر یقل 40% د وسط لپاره هم دا سهمیه د ښځو لپاره بیا محفوظه کیږي، دا هم ډېره مرسته کولی شي د ښځو حضور لپاره په انتخاباتو کې.
سپینغر صاحب، په هیواد کې خود د دیموکراسۍ نارې وهل کیږي، مدني ټولنې فعالې دي او ویل کیږي چې د هیواد د نفوذو 50% ښځې جوړې، آیا 40% برخه یې کمه نه ده؟ حال دا چې پخوا دا سهمیت 25% وه او د دې نه علاوه د ښځو لپاره د کلو او ولسوالۍ شوراګانې حذف کړي دي، آیا دا ستاسې د اندېښنې وړ نه ده؟
خو په لنډ مهال کې وګورې د قري او د ولسوالۍ انتخابات ناشوده مسله ده. په لنډ مهال کې هم د بودیجې د نشتوالي له کبله، هم د شرایطو د نه مساعدوالي له کبله، نو دا قانون خو ما الاقل دغه مخکې چې پراتې دي زموږ انتخابات ولایتي شوراګانې دي چې دې کې د ښځو حضور ډېر مهم او ډېر ضروري دی. څنګه انتخابات لپاره په قانون کې د حداقل دغه سهمیه ولرو، دا ډېره مرسته کولی شي. پروسه د اصلاحاتو دوامداره پروسه ده، بیا پارلمان کولی شي چې په دې کې تعدیل راوړي، دا سهمیه هم ولسوالۍ شورا ته، هم د قري شورا ته ځانګړي کي او یا هم دا سهمیه لا پسې زیاته کړي. ځکه دې ته خوشحاله یو چې ولسي جرګې کاملا دا د منځه وړي وه او زمونږ نگرانی او تشویش ډېر زیات و. اوس حداقل 40% ولایتي شورا ته بیا قید شوي دي، دا هم زمونږ د نظره یو پرمختګ دی د ښځو د حضور د تعمین لپاره.
یو وخت کوچیانو ته 10 حوزې په پام کې نیول شوې وې، ګډ کمیسیون دا 9 حوزو ته کمی کړي، په دې برخه کې هم ستاسې نظر غواړم.
زه فکر کوم چې د لسنه خو بیا هم دا حوزې ښه دي، خو تر دې ښه دا وه چې حداقل 3 حوزې وي، ځکه د کوچیانو 3 سیټه د ښځو دي، دغه د ښځو سیټونو تقسیم به اوس څنګه کیږي، دا د تخنیکي نظره یو ستونزه نه ده. بل دا ده چې زموږ تاکید دا و چې حوزې داسې تنظیم شي چې د یو کوچی رای ورکوونکی هم د کمپاین په جریان کې په هماغه خپله حوزه کې اوسي او هم د رای ورکونې په مهال هماغلته حضور ولري. خو اوس که یو حوزه داسې تنظیمېږي چې یو د کمپاین په مهال یو کوچی وګړی خپل کاندید په یو حوزه کې غوره کاندي خو د رای ورکونې په وخت کې دی هغه نه کوچ کړی یا په هلبل کې اوسي، نو طبیعي ده چې دی به ټولې حوزه کې یا کاندید ونه لري یا به رای نه ورکوي، چې دا بیا د حق ته یو دغه دی. نو زه امیدوار یم چې دغه و حوزي هم کمیسیون د انتخاباتو طرزالعمل د لارې داسې تنظیم کړي چې هم په اسانه توګه هغه عادلانه نمایندګي تعمین شي او هم د رای ورکونکو حق د انتخاب ته تاوان پکې ونه رسیږي.
آیا څه فکر کوي چې دا ځل به دا قوانین جمهور رئیس توشیح کړي؟
د انتخاباتو قانون په رابطه باندې خوشبیني زیاته ده، ځکه په دې کې هېڅ داسې سیاسي مسله نشته، د سیاسي مورد نشته چې سیاسي ستونزه د پارلمان او د حکومت ترمنځ رامنځته کړي. خوشبیني زیاته ده دا به انشاءالله توشیح کېږي. د تشکیل صلاحیت قانون ته که وګورو، ځکه هغه قانون د حکومت کنټرول په کمیسیونونو باندې کموي که چېرې تصویب و نافذ شي، نو یو طبیعي مسله ده چې حکومت شاید توشیح کړي او څه لیواله نه وي. خو بیا هم چون شرایط ډېر حساسه دي او تاریخي مسؤلیت اوس حکومت ته راځي دی، زموږ امیدواره یو او دا خوشبیني شته چې حکومت هم شاید دا تاریخي مسؤلیت په غاړه وانخلي او د دې نه ځان زر خلاص کړي او دا توشیح کړي. په هر حال خوشبیني ډېره ده نسبت بدبیني ته د توشیح په رابطه باندې.
د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس جانداد سپینغرو. د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د نورو کلونو په څیر سکل هم په دې ولایت کې د خوراکي توکو نرخونه لوړ شوی دی. دا چې د دې سببونه څه دي، شاه محمود شینواری تفصیل راکړي.
د تیرو کلونو په څیر سکل هم په ننګرهار کې د روژې د مبارکې میاشتې پر رسیدو سره د ځینو خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. د ننګرهار ځینې اوسیدونکي وایي چې زیاتره د هغو توکو بیې لوړې شوې چې په دې میاشت کې تقاضا ډېره وي.
زه حبیب الرحمن د ننګرهار ولایت د یو تن اوسیدونکی یم. په ننګرهار کې د روزې اړوند خوراکي توکي لکه داسې د مشروبات شو یا د سبزیجات شو او داسې نور په دغه شانو دغه چې دی ریټونه ډیر های تر رسیدلی ډیر لوړ شوی دی. چوندل ته د عوامو وس ورته نه رسیږي خو ضرورت د ورته ضرورت په خاطر باندې که هر څه کېږي، مجبوریت د ګرمي ډیره ده، مجبور ده چې وسړی روحافظه ډیره واخلي چې هلته ضرورت د ورته.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد یونس سیم د جلال آباد ښار یو تن دکاندار. باید په لنډ ډول دا ووایم چې زموږ ډیری لوی سوداګر چې لوی لوی ایجنسیګانې لري او ځینې توکي انحصار کړي دي چې نسلې ملایي او شیدې انحصار کړي او ځینې نور ورته شرکتونه دي چې لکه روحافظه ایجنسی ده چې دغه خلک عموما بازار او مارکیټ وږي ساتي.
جعفر خبرې کوم از جلال آباد ښار څخه. نرخونه خو تقریبا 10% 40% هر یو شی بلکې خوراکي مواد جوړ شوی دي چې دا ډیر زیات ضرورت دی پروژه کې. او که غریب دی که مالدار دی که هر سړی دی هغه خوراکي پروژه کې او روژه کې هر سړی غواړي چې ځان ته لږ ښه شی واخلي. نو څنګه چې په نورو نړۍ کې موږ او تاسو ګورو چې په روژه کې تقریبا 50% سلو کې 50% یا 40% نرخونه کمیږي په خاطر د روژې ټول اسلامي هیوادونو کې، بلکې د کوم کفري هیوادونو چې دي په هغې کې کوم خار کې مسلمانان زیات دي هغه مسلمانان دپاره په هغه کفري هیوادونو کې چې دی هلته هم نرخونه ښکته کیږي. خو دغه بدبختي یوازې په افغانستان کې ده چې کله افغانستان کې ده او د نور ګاونډي هیوادونو کې لکه پاکستان شو دې ځانو کې چې کله روژه راورسیږي دا نرخونه په موږ باندې پورته کی.
که څه هم دغه اوسیدونکي د بیو د لوړولو لامل په بازارونو کې د نرخونو نه کنټرول په ګوته کوي، ولې د ننګرهار د اصنافو د اتحادیې مرستیال حاجي عزیز الرحمن عرب بیا وایي چې دوی نه یوازې د روژې په میاشت کې بلکې په نورو وختونو کې هم پر دوکاندارانو کنټرول لري او ورته یې نرخونه ټاکلي دي.
ټولو خوراکي توکو اتحادیو ته موږ هدایت وکړو او ورته وویل چې د روژې د میاشت نه باید بد استفاده ونه شي او ټول خلک په خپل نرخونو کې اضافه وال ایران وړیا نه مناسبه ګټه وکړي. اما هغوی هم دا شکایت کول او دغه ستونزې بیانول چې انحصاري شرکتونه مال موږ ته نه ورکوي په وخت زمان سره او هغوی هڅه کوي کوشش کوي چې دوی مالونه سټاک کړي او مالونه بازار قلت سره مخامخ کړي او همدغسې په همدې قلت په وجه نرخونه وخیږي او قیمتي رامنځته شي.
نوموړی د ځینو خوراکي توکو د نرخونو د لوړېدو لامل انحصاري شرکتونه په ګوته کوي. د وایي چې د روژې په میاشت کې یوازې د هغو توکو نرخونه لوړ شوي چې د هغې د تجارت حق یوازې یوې یا څو مشخصو کمپنیو ته ورکړل شوی وي. عرب وای ځینی شرکتونه یا سوداګر شته چې هغوی په سترې محکمې او اقتصاد وزارت کې د ځینو خوراکي توکو د تجارت حق یوازې ځان پورې تړلی یعنی انحصار کړی دی چې ډیر کله په بازارونو کې دغو خوراکي توکو ته اړتیا زیاته شي نو یادې کمپنۍ پر خوراکي توکو محدودیتونه لګوي او په لوړ قیمت یې بازار ته عرضه کوي
نو په دوه ورځو کې 200 افغانۍ 150 افغانۍ نرخونه قبضدي راغلی دا موضوع موږ جناب ولایت معاون صاحب سره او د ښاروال صاحب سره نور مشرانو سره شریکه کړی اما دوی دا وایي چې دا خلک په وزارت تجارت او په محاکم د سترې محکمې نه دوی حکم راوړی چې باید داسې حکم یې راوړی چې موږ راجستر کړی او دا جنس بل څوک نشي راوړی فقط موږ راوړو
د کتونکو په اند اساسي قانون له مخې افغانستان د آزاد بازار سیستم منلی خود دغه سیستم د پلی کېدو په خاطر قانون نیمګړی او یا هم نه دی عملی شوی دا رنګه خصوصي سکتور نشته ولی په هغه کچه نه دی پیوړی چې هغوی د خلکو اړتیاو ته ځواب ووایي او یا هم په خپل منځ کې د سیالۍ له مخې توازن وساتي د چارو د پوهانو په خبره همدا لامل دی چې په تیرو څو کلونو کې دغه بازار تر ډیره بریده انحصاري بڼه خپله کړې ده او دا کار د هیوادوالو پر وړاندې لوی اقتصادي خنډ دی دوی وایي اوس هم د هیواد په کچه د خلکو د اړتیا وړ لومړني مواد لکه تیل، ګاز او نور خوراکي توکي د ګوتو په شمار څو شرکتونو په خپل انحصار کې ساتلي